السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ترمز اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې. پرون دا پروګرام په ژوندۍ بڼه خپور شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا یوې فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت لغوه کېدو د ځنډ غوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2025 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان ښایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره او له متحده ایالاتو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم نږدې 1,200 افغان کډوال اغېزمنوي. دغه افغانانو ته د وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندي حالت اقامت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک وه. د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سږ کال ښایي شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې دوی ویني له دواړو هیوادونو، یعنی ایران او پاکستانه، په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلي عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله ایز ستنېدل پر افغانستان، چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی، لوی فشار راولي. ناپیژنده وسلوالو په خیبر پښتونخوا ایالت کې د نجونو لپاره د یو جوړیدونکي ښوونځي ودانۍ د چاودیدونکو توکو په وسیله ویجاړه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیسو د جمعې په ورځ وویل په چاودنه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه چې د چاودنې پر مهال ودانۍ خالي وه. دا چاودنه د بنو ولسوالۍ د بکخیل په ابتدایه ښوونځي کې شوې. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په اروپایي اتحادیه کې له 2012 کال راهیسې هر کال د مړینو شمیر تر نویو زیږیدلو ډیر ثبتېږي، خو له دې سره سره مهاجرت یوازینی لامل دی چې په دې لویه وچه کې د وګړو شمیر لوړ ساتلی دی. د جمعې په ورځ د یوروسټاټ لخوا خپاره شوي معلومات ښیي چې د مهاجرت له امله د اروپایي ټولنې نفوس تیر کال یوې نوې لوړې کچې ته رسیدلی او 450 میلیونه لوړ شوی دی یا 450 میلیونو ته لوړ شوی. یوروسټاټ وایي د نفوس په واده کې تر ډیره هغه زیات شوي مهاجرتي حرکتونه رول لري چې د کورونا وبا له پای ته رسیدو وروسته رامنځته شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې واشنګټن به اوکراین ته د ناټو له لارې د وسلو یوه بسته چې په کې پټرایټ هوایي دفاعي سیستمونه شامل دي واستوي. ټرمپ د امریکا له سی بی ایس ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې وویل موږ به پټرایټ سیستمونه ناټو ته ورولیږو او بیا به ناټو دا وسلې وویشي. هغه زیاته کړه چې د دغو سیستمونو لګښت به ناټو پرې کوي. دا پټرایټ سیستم کولی شي د ډیر شمیر هوایي بریدونو په ځانګړي ډول د پرمختللو بالستیک توغندیو مخه ونیسي. دا سیستم د نړۍ له غوره دفاعي وسایلو څخه ګڼل کیږي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د خبرونه تمو هرکلی کوم. نن لې یو اټوم پوه سره خبرې کوم. ډاکټر محمد تنها په جرمنی کې د اټومي ټکنالوژي متخصص دی او نن په دې خبرونه کې زموږ ملمد اله ده سره به په دې خبرې وکړو چې اټوم څه شی دی، آیا یوازې یو وسله ده که نور استفاده هم ورڅخه کېدای شي، څنګه جوړیږي، ولې یو شمیر هیوادونه ډیره هڅه کوي چې اتوم باید ولري، یو شمیر دور بیا وایي چې د سوله ییزې استفادې لپاره غواړي، یو شمیر شاید پلمه وکړي او د سوله ییزې استفادې تر څنګ وسله واله استفاده هم ترې وکړي. نو لځکه جنجالونه ډیر دي په دې وروستیو کې. د ایران یو لوی مسله هم دا و، خصوصا له لویدیځو هیوادونو یا نړیوال ټولنې سره د ایران له کلونو راهیسې په همدې موضوع جنجال دی چې ایران وایي د سوله ییزې استفادې لپاره اتوم غواړي، خو ځینې لویدیځوال شک لري چې ایران په دې پلمه غواړي وسله جوړه کړي. په هر حال ډاکټر صاحب محمد تنها ته ورځو. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم.
سلامونه جوړ په خیر
سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، اتوم څه شی دی یا کدا سی ام سی اتومي ټکنالوژي څه شی دی؟
او نړۍ کې یا طبیعت کې د ټولو هستو چې موجود دي یا هغه ایزوټوپونه چې موجود دي د شاو پادرایزر په اندازه 2.5 رادیو اکټیو دي، یعنی په دې معنی چې په خپل سر چاپیریال ته وړانګې خپروي یا په بل عبارت انرژي خپروي. اوس دا نو په دې پورې اړه لري چې انسان کومه ټکنالوژي کاروي چې دغه انرژي څخه یا د سولیزو موخو دپاره یا د صنعتي موخو دپاره د زراعتي موخو دپاره د طبي موخو دپاره او یا هم د جګړیزو موخو دپاره کار اخلي. نو دا د چا خبر ده د استوي ټکنالوژي د داسې یو سکه ده چې دوه کاملا متفاوت مخونه لري او دا په دې پورې اړه لري چې څوک کوم مقصان ته ټاکي د استفادې دپاره.
اول ور فکر کوم چې انسانان له هغه اټومي ټکنالوژي سره بلد شول یا نوم واوریدو چې په جنگ کې ورڅخه استفاده وسوه. نو اټومي وسله څه ده؟ له نورو وسلو سره څه فرق دی؟
او بالکل دا یو غټه ستونزه ده اټومي ټکنالوژي او د نورو ټکنالوژي ترمنځ چې اټومي ټکنالوژي کیا مول اغه د جګړې په میدان کې راوړاندې شو مختص فرق دا ده چې نورمالي په اصطلاح کنونشن وسته چې توای دوی د یو کیمیاوي میکانیزم په اساس کار کوي. مثلا یو دم ډیر ځات لوړه درجه د حرارت تولید دي، دا د دې لامل کیږي چې یو کیمیاوي تعامل رامنځته شي یا یو کیمیاوي اکسل عملی ریاکشن رامنځته شي او بل اخره دا هغه توکي چې په سیمه کې دي مثلا بارود دي یا نور متفاوت نور چاودیدونکي توکي دي هغه باید دې کېږي چې وچو. خو هستوي وسلې چې دي یا په عامه اصطلاح هستوي بم چې ده هغه مطلق یو فزیکي پروسه ده که حرارت موجود وي که نه وي تاسو کولای شئ چې یو د نیوترونونو په واسطه باندې د یورانیم او پلوتونیم پرته بمبارد کوي او د دغو بمبارد په صورت کې د یورانیم او پلوتونیم هستي چوي او دا چوچوي ډیره زیاته انرژي چاپیریال ته خپروي او د چودلو ترڅنګ په دغه چي انرژي ترڅنګ درې اضافه نیوترونونه خپروي چې هغه به درې نورې هستي بمباردي په همدې ډول باندې دي. ستانیو پترت کی دنجيري تعامل را منځ کی او دا دنجيري تعامل د میلیارډونو هستو د چاودنې لامل ګرځي چې بیا د میلیارډونو ټنونو ټینټي انرژي د خپراوي لامل ګرځي چاپیریال ته.
بله، په چاپیریال باندې پخیز به هم وروسته خبري وکړو. خو لبرای دارته وایي چې اتم بم څومره اندازې څومره ده څومره یو شای دی؟
دا جالب پښتانه دروسته معنی چې موږ نه د کړی دا د یورانیم او پلوتونیم چې دي دا دواړه یو شته بحراني حتی وایي په فزیکی یا کریټیکل ماس. کته چې چیرته مثلا یورانیم د اټومي وسلو لپاره کاروي باید تاسو نوی سلنه پډایسوی یورانیم مولری چې دا د دې جوګی چې اسی ورته نه جوړته. خو په یو ګرام او یو پاو او یو چارک باندې کار نه کی، دلته یو غټه اندازې پډایسوی یورانیم ته اړتیا ده. مثلا معمولا 25 کیلو ګرام شاوخوا هغه کریټیکل ماس کریټیکل یا هغه بحرانی هسته ده چې کچیرته دغه 25 کیلو ګرامه نوی سلنه بډای شوی یورانیم موجود دي، نو کله چې زنجیری تعامل لامنځ ته دغه زنجیری تعامل د دغه غټې لوړې هستې په موجودیت کې تداوم پیدا کولای شي. که د دې نه کمه وي بیا هغه زنجیری تعامل تداوم نه پیدا کوي، په یو ځای کې سره دغه زنجیر پرې کیږي او معنا دا ده چې استوي چاودنه نه رامنځته کیږي او ډېر وړه تعامل به رامنځته شوی خو چاودنه بیا امکان نه سنو. ځکه باید هغه بحراني کتلې ته باید ځان ورسوي.
ډاکټر صاحب بیا هم پوه نه شوم د اندازې په ارتباط ممکن زموږ دی واوریدونکو په ذهن کې دا سوال وي چې آیا یو الوتکه یو معمولی الوتکه جنگي کولای شي اتم بم لیوه هواده بلته ولېشتوي او یا یو راکټ کولای شي چې اتم بم ولېشتوي؟
دا اتم بم یو راکټ نه سلیک دی ولای هغه لاتم داده چې هغه د اتم بم د چاودنی میکانیزم په دې رقم دی چې هغه یو امپلوژن باید رامنځته شي دغه لپاره هغه کوم شرایط چې باید رامنځته شي د پرتا په وخت کې هغه د راکټ یا د بیزایر په وسیله باندې په اسانه د لاسته راوړنې وړ نه ده. خو الوتکه په کار ده او الوتکه مخصوص الوتکه دې دپاره په کار ده ځکه چې کله ده بم واچوي باید مشروم کړه او له سیمې نه او له هغه سیمه چې پیسه ټارګټ ده له هغه نه باید دا په خپل وخت ځان را وایستلی شي او د دې بم د انتقال وړتیا هم لري. داسې درته ووایم چې بم په خپل ذات کې اندازه یې 25 کیلوګرامه ده خو دا خو یوازې 25 کیلوګرامه بم نه ده، دا خو محفظه لري، دا خو پوخ لري، دا خو انتقال آله لري، دا یعنی خبره تر ټون زیاتیږي نه تر زل کیلو زیاتیږي. نو دا بیا د عادي میزایلو د دې راکټونو په واسطه باندې د انتقال وړم نه دی او هغه د چاودنې میکانیزم چې ما وایي زه نه غواړم ډېرې فزیک ته داخل شم، هغه هم باید ماتوم د بم یو جای د الوتکې په واسطه باندې انتقال شي. که څه هم د سوي وسلې شته چې ستراتیژیکې وسلې ورته وایي اوبه که تکتیکي، هغه یو وړه اندازه چاودنې رامنځته کوي او وړه اندازه چاپېریال ته راډیواکټیو مواد خپروي. حتی دغسې وسلې هم شته چې دوی ورته د غریب سړي اتم بم وایي چې یوازې راډیواکټیو مواد چاپېریال ته خپروي خو فزیکي ضرر نه شي واردولی، یوازې سایکولوژیکي ضرر واردوي. نو دا ډولونه ډېر زیات دي، خو هغه مهم او هغه مشهوري چې موږ تاسې د اټوم بم په نامه باندې پېژنو چې وادونه او کارونه ورانوي، هغه باید حداقل خپل مواد 25 کیلو وي او داسې محافظي او دا ټول سره راټول کړي تر څنګه پورې خبر رسي.
بله، تاسو ول د جوړولو لپاره یورانیم پکار دی، بل څه پکار دی؟
کریکټ دا مغزه په کار دي تر ټولو اول
هغه اول دي اول مغزه دي له وروسته خبره ده.
دغه د دې چې د یورانیم بډاینه په خپل ذات کې په تخنیکی لحاظ باندې ډیر اسانه کار لري، په شرحه کې اسانه ده. مثلا کتا سي یو کیلو نقد او ممیز ګډ ولري او د 300 ګرام نقد او 200 ګرام ممیز، نو تاسو د نخود سلنه ماتیا سلنه ده او د ممیزو مشل سلنه ده. نو که تاسو د نخود د کتلې نه لری کی د ممیزو سلنه په خپل لوري ام دغه ته بډایا نه وای. په طبیعت کې کوم چې ایرانی موجود دي طبيعي 250 دي، هغه نه نوی اشاره و سلنه دي په هر طبيعي ایرانی مو کې، او 0.3 سلنه چې دي هغه 250 دي. او د نیوترونونو د چاودنې یا انشقاق وړتیا یوازې 250 لري، نو باید دا بډایه کړي. دا معنی چې 230 لري کې، نو دغه د 230 لري کول یو پیچلی ټکنالوژي ته اړتیا لري. د ټکنالوژي پیچلتیا هم ډېرې فزیک نه ده، ډېرې هغه مواد دي چې ته دغه سنټرفیوژونو کې دغه یورانیم بډایه کوي. دلته هغه مواد چې مثلا یو ډول د فولاد او د چې هغه یوازې د همدې کار د لپاره کاریږي، هغه هر څوک په چا باندې نه خرڅوي، یوازې محدود هیوادونه دي چې دغه مواد لري. یا مثلا یو ډول د برېښنایي ترانسفرمرونه دي، استیبلایزرونه دي، کله چې د سنټرفیوژن اوړي تقریبا زرګونه دوره په یو دقه کې چې وږي، هغه یو قوي د برېښنا استیبلایزر ته.
بله ډاکټر صاحب، لکه چې ارتباط مولا سټډیو سره قطع سو، خیر دوباره بل تاسو سره تماس ونیسو. خو اوس به ورشو ملمنوت اوریدونکو ته اوریدون که هم لرو گروه چه دوی چه پشتنه لری تر پریمنس که بده داکتر صاحب محمد تنها تماس هم لستیدیو سر اتنگ شوایی بی مهربانی که وی آزادی رادیو.
السلام علیکم سروان صاحب محترم تنگ جوڑ پخیر
سلامت و سی کور ودان مهربانی که وی اتل صاحبی است
یا بالکل اسامه تکراتیم
به فطرت صاحبی است شب مهربانی فطرت صاحب
دیر مننه سروان صاحب یو دا ستنده خوند سر شرکو چې موږ په تامه چې ازادي راډیو وکړه په راډیو ته په باندې پیل کې نو دا خبر را تر
راځي صحیح بل اصلي موضوع تر راشي
موضوع ته به داسې راځم چې سروان صاحب محترم لکه دا کارپوهان چې ویل چې اتم بم خو زه دا وایم چې اتم بم یعنې ولې امریکا او یعنې د هغه دولتونه نه غواړي چې دا نور هیوادونه یې جوړ کړي باید که دوی جوړ کړي دي نو باید نور هیوادونه هم جوړ کړي باید په نړۍ کې ټوله سره سیاله نه یې داسې دولت نو باره لکه ایران چې جوړوی اوس دوی ولې سار په لرې د چا هر چا خپل خوښه ده چې اتم بم جوړوم که نه جوړوم نو ستا څه نو دوی دا ویل داسې کوي چې اوس اسلامی امارات چې وغواړي اتم بم جوړ کړي نو هم به دوی داسې وایي چې مې جوړوی نه دا خو هر څوک خپل هیواد ساتنې ته ضرورت لري
صحیح ډېره مننه فطرت صاحب بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ آزادي راډیو
محترم اسمت سروان صاحب سلام تا تاو دا زادی راژیو طول محترم آوردون که تمام مالا دیو که شروع جور بس
سلامت و سعی دیر مننه کور بادان مهربانی
الله دی خوشحاله که سروان صاحب دا تل صاحب پشتنی دیو که عبدالله دا تل امساس میشنه آوردون که دا هلمن ولاد
مهربانی مهربانی
قربان سم یو سلام تاسو ملمنو ته وایم سروان صاحب محترم از ما د ملمانه څخه دا پوښتنه ده چې مثال و دا چمی سلاک چیرې محترم اسمت سروان صاحب یاد امریکا د خاصه کاریږي یا د ایران د خاصه کاریږي یا د بل ملک د خاصه کاریږي نو د دې ځان هغه ملک سروان صاحب محترم څونه رسیدلی چې مثال هغه چمی سلا د کار کې د خپل خاورې ته څونه ځان رسیدلی او بل ضرر یې وس مثال د خبرې چمی سلا خو موږ محترم اسمت سروان صاحب دا څه ورېدلې ده چې دا خلک وایي یا دا ځینې سپینږیري وایي چې دا داسې صلاح نه ده چې مثال په پرچو باندې دونه خلک د منځه ویسي یعنی دغه هوا دا بعد چې مثال د خبرې دا د دوی بی کم مندکې ته انتقالوي هغه که انسانان یې مثال که حیوانات یې که کښت زراعت یې دې ټول ته ضرر رسوي نو د مېلمانه څخه ما دا پوښتنه ده چې واقعا دغسې دی او بل دغه دا ملک چې خپله دا چمي صلاح کاري دې ته څونه نقصان رسېږي دغه زما دوې پوښتنې که مېلمانه را جواب کړي سروان
ډېره مننه لطاسې دواړو څخه ډېره مننه وربسو ډاکټر صاحب محمد تنها ته ډاکټر صاحب د فطرت صاحب خبرې مو واورېدې کنه که تکرار یې نه کمه
هغه اول ورور چې پوښتنه کړې ده چې ولې ځینې هیوادونه جوړولی شي ځینې نه شي جوړولی اول به زه پیش دې چې هغه تخنیکي خبره ورته وکړم زه به ورته وایم چې دا د زور اوبه پورته ځي دا د موږ متل ده پښتو کې خبره دومه دا ده چې د جاپان باندې د اټومي وسلې تر کارونې وروسته البته د امریکا لخوا دغه د عسکري وسلو ته د لاسرسي په نړۍ کې یو عجیب و غریب رقابت پیل شو روسیې هم جوړوله انګریزان هم پرې اخته وو فرانسویان هم پرې اخته وو آلمان هم پرې اخته وو ټول غوښتل چې د یو بل نه مخته شي او بالاخره دا د نړۍ ته داسې یو ګواښ پېښېده چې هر چاته هر څوک چې دې ته لاسرسی ولري بیا به دا وکاروي او دا چون دا د زیان اندازه یې ډېره زیاته ده دا نړۍ ټول نفوس تمدن به له منځه یوسي بیا د امریکا په مشرۍ یو اداره جوړه شوله د نړیوال اټومي انرژي اژانس په نامه باندې چې په هغه چوکاټ کې به غړي هیوادونه تعهد کوي چې استوي وسلې به نه کاروي په مقابل کې به هغه هیوادونه چې استوي وسلې لري د سوله ییزې استوي ټکنالوژي په برخه کې به د دوی سره تخنیکي مرستې کوي چاته افغانستان هم د دې تخنیکي مرستونه په اویای مکلو کې شپېته اویای مکلو میلادي کې مستفید شوی ده نو افغانستان البته نړیوال اټومي انرژي اژانس د 200 لومړیو غړو نو بیا ځینې هیوادونه وو چې د هغو تړونونو په وخت کې یا ډېر ځوان وو یا هېڅ نه وو مثلا پاکستان او هند دا تړون یو دا تړون البته د اصلي وسلو د پراختیا ممنوعیت تړون ده چې افغانستان هم لاسلیک کړی ده ایران هم لاسلیک کړی ده مثلا ایران پاکستان ویل چې هند یې لاسلیک کړي به یې زه کوم هند ویل چې پاکستان یې لاسلیک کړي زه کوم دې منځ کې دا پاته شوه همدغه سي اسرائيل ویل چې په دغه سي خطرناک سیمه کې مزین لاسته کوم شمالي کوریا لاسته کړی په دغه تلور کې نو وته لدې تړونه ایران لاسته کړی دا اوس نړۍ ایران ته یو په اصطلاح د نړۍ تبر یو لاسته لري او هغه دا چې
د موضوع بل څه په دیو برخه کې دی و مسله به زه اوریدونکو ته روښانه کوم هغه دا چې د اتمی وسلو د نه پراختیا تړون معنی دا ده چې شاید په دې جمله باندې پوی نشي ځینې اوریدونکو معنی دا ده چې اتمی وسله به نه جوړوم معنی دا ده بله تړون هم دغه لوز یې کړی دغه ژمنه یې کړی دغه هیوادونو چې دا وسله به نه جوړوي ښه مهرباني وکړئ خبر ته دوام ورکړئ
او دغه لوز په مقابل کې بیا د سولې د ټکنالوژي په برخه کې د نړیوال اټومي انرژي اژانس څخه تخنیکی مرستې ترلاسه کوي نو درته چې افغانستان هم ترلاسه کړي د خوایم ترلاسه کولې په وروستیو کلونو کې د جمهوریت وخت ترلاسه کولې نو دغه دلیل دغه د چولې ایران دوی نه وته پریدي چې اته یو اصل جوړ کړي او ولی پاکستان لري ولی هند لري ولی اسرائیل لري او شمالي کوریا ولی لري یعنی که ایران هم لدې تړون نه ووځي بیا نړۍ نور دا لارن د قانوني لارن نه جوړ د جوړولای چورته وشته ولی جوړای نو دا اته د اورستو بریدونو نو اورستو په ایران باندې دغه یو مسله په ایران کې ډیره شدیده په حکومت کې را ولاړه سوي ده چې دغه تړون نه لکه شمالي کوریا په تیر ووځي هغه نه جوړي بیا ځکه ډیر اقتصادي بندیزونو سره مخ کیږي د صادراتو او واردات له بندیزونو سره مخ کیږي چې ایران کې دایته په وڅ وخت کې د دې جوګنې چې دومره صادراتو او وارداتو بندیزو د دې مسایلو مغه حزم کرایسي نو په خاطر باندې نو نوځي نور بل ورور پښتنه کړی و چې دا چاپیریال ته ضرر څومره دا هغه هوا چې استعمالي هغه څومره ضرر دی هغه هوا چې کاروي کوي په خپل خاوره کې ونه کوي ډیر لري وکړي مثلا متحده ایالات جاپان کې کارول دي ته تقریبا هیڅ ضرر نشته خو هغه سیمه کې چې دا کاریږي بالکل دا صحیح خبره ده چې دا ورور وکړل چې پرختینه لري ځکه دا بارود نه دي خو چاپیریال ته رادیواکټیو وړانګې تولیدوي خپروي او دا وړانګې بیا د شمال او د بادونو او د اوریځو په واسطه باندې ډېر لري لري سیمو کې راځي ورسېږي او هلته د رادیواکټیو وړانګې چې کله د انسانانو بدن ته ننوځي اغه د ډي ان اي تخریبي او ډي ان اي خواص انتقالي په انسانانو کې او د ډي ان اي تخریب په اساس سرطانونو د تولید کینو کې لنډ وایم رادیواکټیو مواد په چاپیریال کې سرطان د تولید لامل کیږي
یعنی اتم یا رادیواکټیو مواد نه صرف د دې په مغه شیبه تاوان رسوي بلکې تر ډیرو زیاتو کلونو پورې تاوان پاتې دی
تر ډیرو زیاتو یعنی د جاپان کې چې کوم غبم استعمال شوی وو یعنی د دې مپیری نه زیات دا اثرات کته د جاپان په ډیر پرمختللی هواد ډیر زیات بودیجه لري د کارو لپاره چې دا پکاري او خو بیا هم مثلا په اوکراین په چرنوبل کې په 1980 کې یو اټومي حادثه په واستوي بټه کې رامنځته شوی تر اوسه پوری اته پالمان کې د دینې ځایونو کې چې نمونې راوخلي د مثلا د پوتکیو د دینو نورو نباتاتو چې وګوري یو سره ډاکټر مواد کې ځای نه دا سره ډیر روز مهاله پاتې
یا په خاني شوروي کې د په اوکراین کې وسنی اوکراین کې هم دغه سي بټه کې داسې
او هم چرنوبل چې ما د
یاد کړم یا د جاپان تاسو اشاره وکړه نه چې په سونامي په نتیجه کې یالته
فوکوشیما کې
او دا مشکلات پیدا شو
فوکوشیما ته می تاسیسات د زغپل ورغله یما غ چاپیریال هغه سیمه کې وسم خلک ډیر ځوان نه کوي ډیر کم خلک ځوان کوي که تام جاپان دغه رادیواکټیو مواد په پاکاري کې تر ټولو زیات موثر وو ځکه چې دوی تجربه مرتر درلودل او بودیجه مرتر لري او بیا هغه سیمه تر اوسه پورې هغه نو پوڅ په خوا په کې ولا نه در تر راګرځېدلې او وسم په دغه سیمه کې ځینې د ساحه چې رادیواکټیویټي ساته په ګډه لوړه ده او څوک نه لته زراعت کوي نه څوک ځوان کوي
بله نو د جاپان غونې پرمختلله هوا چې خپل اټومي تاسیسات ساتلې نشي افغانستان په شان هوادونو کې اټوم بم پیدا هم کی نو څنګه به ساتي د خو ساتنه هم ډیره سخت ده مخکتر دی چې په دې اړه خبري وکړي ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورزو چې منتظر ډیر پاتنه شي مهرباني کوئ صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام علیکم محترم اسمت سربان صاحب. سلام نونی کی لکاسی محترم د ازادي رادیو ملمنو ته وړاندې کوم.
سلامات سرمالوال صاحب مهرباني.
مننه مستر خیبر پښتون خواري په نوم اړیکه نیولې. محترم سروان صاحب دا خبرونه خو ډیره دلچسپه او زړه خبرونه ده.
سلامات.
دا کوم مواد چې دي دا خو د کده سره ملمو وویل دا په 1950 کې د جاپان دوه خارونه و هیروشیما او ناګاساکی په یوه کې هم وشو ډیر سره پاتې ورسول. د بده مرګ موږ داسې خبرې ستنه پورې هم هلته غزلن د عادي حالت ته نه درغلی. یعنی مطلب لکه دغه خواني شیروي خبره چې وکړو بل په هندستان کې د سیستم څخه څه ونه پیغام یونین کاربایت په نوم د شي شي او غالبا دا نوم نه معنی غلط نشي. نو دا شیان چې د اکثره کېدې شي نقصانونه ولري او دا معلومه خبره ده ځکه دا خو زهريلي مادي دي خامخه وګور دغه د موږ په ګران هواد افغانستان کې هم له بده مرغه د ننګرهار په ولایت کې اغه څوک چې موږ د دوستی په نوم د مختراغلی وو یغه هم د بنونو په مور یو نوم باندې یو څه استعمال کړ. نه دا ټول ضرر رسي خامخه ګور د موږ هواد دا د لنونو شو نه بیا نه ولې تر نن پورې زاته ډیر دا چې پیسې ته وشوي دا چې بارود دا ټول ضررونه لري. نو
درسته
مېلمنه په کوم یو پښتنه وکړه
مهرباني.
نو دما د مېلمنه پښتنه دا د محترم اسمت سروان صاحب چې دا کوم هوادنه چې دا اتومي پروګرامونه مختبي ای یا مثلا دا شیان جوړي نو د دوه سره یعنی څومره په کار دي چې د دې مخنیوي وکړي د مخنیوي سلاري هم لري څوک نشته دا پښتنه و نور د وخت را قوونه یو نه مننه محترم سروان صاحب.
مننه کور ودان سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو.
سلامونه سروان صاحب.
سلامت اوسئ مهرباني کوي.
ته مننه خوشاله اوسئ نو ته سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو ته په ګرو کې غوښتل یو تاسو کال افغانستان کې قسم قسم وسلې وکړي دي. نه دا نړیوال فوګر زه یو کنوانسیون لري تقریبا دوی هغه مننه جاغ لري. نه ته چې په ګر کې دې نړیوي کله ناکله سمګ به دا غواځي چې زونه غیر ممنوع دي دنه چې بعده ونه شي. خو په وخت افغانستان کې نو د ما په یاد دي دا جمهوریت وخت کې یو وخت دا بي پي جوړوي ورته ویل یو رقم ته بمونه چول سروان صاحب تقریبا د 2000 کیلومتر کې تقریبا چا خبره ده چې په ډیر لري مسافه کې یو رقم ته اکسیجن ولې بي درلوده. نو دا ځکه تر جوړ کې دا په مونږ چې ویلو یو رقم ته دا بعض خلک شهیدان سی وو. نو دې دا غوښته چې شخص پرې نسوي یو رقم ته دا پوسټ کې سوځیدل غونډي وو. یعنی چې ور نه وو تقریبا سدي باندې هغه عضلات لګیدلې وو. دوی د څه لبا نه وړي وو. یعنی چې ګړي وو ته په دې کاوه چې دا شل شپه مخ کې دی په شهادت رسیدلې. نو دې چې سراګان دې بعض وختو کې هغه لکه وخت نسوي لبي خدای ناری وي چې موږ دا شان باید ونه کارول شي. نو بیا هم باید یو کې دې وو دې پاسپورت کې دا شان کاری. نو دا ځان خو واقع لري. نو زیاتره وختو کې خلکو به جلدی نیولې دا پخې د دې په داسې رقم زموږ په بخارونه کولې رقم ته پرې رقم هغه ته راخته دا ډیر وخت په دې تدوی کوله تدوی یو رقم معلومه ده شان او هم کار نه ورکاو. نو دا چې زه خو باید سمونی باید ټول مملکتو کې منی شي. یعنی دا ځان زیاته سلام
ته ډیر مننه کور ودان. بیا بل اوریدون کوم لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم مختاج راول څنګه شاته خیر تاسو سلامونه او تاسو مرمت سلامونه
ډیر مننه مهرباني کوي تاسو ته مرکلای وایم.
حضرت الله محبت هم لکم ده حارس روان صاحب محترم مرغم ده سلام پر برابر باندې به نظر شروع کړ. افغانستان کې تقریبا 40 کال چې نن دا سلام په افغانستان کې استعمال وسو. د سلام خوان مجر ټول لا کتلې دی باید د اټمی سلام چې باید پر دې باندې خو بشي بنجونه ولګول شي چې یو ملک اجازه ورنه کوي چې دا معنا وکړي پر یو ملک باندې دا
متاسفانه تلیفون مقطع شو. خو خیر اصلي خبره مو وکړه چې باید په اتمی وسلې بندیز ولګول شي. وربسو ډاکټر صاحب تنها ته ډاکټر صاحب دا اوریدونکو خبرې مو اوریدلې دي کوم نوې اوریدلې یا مو یې ریزه به در پیاټ کمه مهرباني.
سلام
فکر کوم دا لمری ورور خبر ما ونه ولیدلې
زرملوال صاحب په خپل خبرو کې د هم اتم بم بدباله ویل چې لکه چې په هندستان کې هم وای تاسو د جنو پیښو اتمی پیښو یادونه وکړه لکه د جاپان او یا د چرنوبل د ویل چې په هند کې لکه چې داسې کومه پیښه شوه و که شوی به تاسو ورته توصیه ورکړي او بل د ویل چې په افغانستان کې د بمونو مور وکارول شو دا هم اتم بم دی او کنه دی
اول خو په هند کې هغه اتمی حادثه نه وه د بوپال کې یو تولیدی کمپنۍ کې یو کیمیاوي حادثه رامنځته زسته ډېر خلک یې مړه کړو هغه په نړۍ کې تر ټولو ستره کیمیاوي حادثه وه چې رامنځته شوې ده خو هغه اتمی نه وه خو انسانان هغه هم ډېر زیات مړه کړو تر 3000 زیات کسان مړه کړي وو په هغه یې مبتلو کې او هغه اتمی نه وه دومره خبر دی هغه بم پاړه چې په چین کې استعمال شوی ده هغه اتمی بم نو یو دغه بمونو نه و چې د قدرت نفوذ تر هغه بمو چې نه مخکې کاشته ډېر زیات یعنی دا امکان شته چې د قدرت نفوذ لپاره درانده فلزات لکه یورانیم توریم دا مو کارول شي البته من حیث دی اتمی وسلې له عنصر نه نه بلکې د قدرت نفوذ نه استفاده وشي هغه وخت کې چې زه په افغانستان کې وم ما ته ځینو ملګرو دوستانو له هغې سیمې نه نمونې راوړلې ما هلته په لابراتوار کې تجزیه کړللې بیا مې اوس مې دلته المان ته هم راوړلې تجزیه مې کړلې ما ته چې څه پکې پیدا نه شول چې د غیر طبیعي رادیواکتیویټي ترکت چې موجود نور چې دا دغه کوم کیمیاوي یا بیولوژیکي مواد کارول شوی هغه د ما تخصص ساحه نه ده نو زه څه نه کوم
بل ډاکټر صاحب بل پښتنه یا غوښتنه دا و چې وای اتمی وسلې د محدودې کړئ شي او محبت صاحب خو په اخر کې ول چې باید بیخي بندیز پی ولګول شي څومره ممکنه ده
ولا ممکنه خدا په دې نه ده ځکه چې یو لري په نویو مکلو کې دغه سي دغه د استوي وسوره پرښت د ممنوعیت تړون رامنځته شوی په همدې و چې ټول هغه هیوادونه چې استوي وسلې یا لري یا یې وسم تولیدوي او انکشاف ورکوي باید دا پروګرامونه بند کړي او خپلې استوي وسلې د منځه یې چې نړۍ د کتل استوي وسلو نړۍ ولرو خو متاسفانه یوازې جنوبي افریقا دا کار وکړو او نورو هیوادونو دا کارونو کو او دا تړون البته ټول هیوادونو دې ته رابولي چې دا کار وکړي او دا ډېر ښه کار ده خو متاسفانه ځینې هیوادونه خپل استراتیژیک او تکتیکي دلایل به ورته لري نو د غول ادرس نه څه وغږېده خو که دا کار وشي ډېر به ښه
لیکن ځینې دام وایي هره شیبه ممکنه ده چې یوه لویه آسماني ډبره په ځمکې ولګېږي او که داسې یوه ډېره ستره تیګه په ځمکه ولګېږي نو امکان لري چې ځمکه ټوټې ټوټې شي خپل مسیر بدل کړي له مداره ووزي نو دا ډول وسلې وایي ممکن بیا په داسې وخت کې په درد وخوري چې د هغې تیګې مسیر بدل کړي دا خبره څومره ممکنه ده اسې خیال ده
دا خبره سمه ده نه دا سمه ده ځینې میټرویتونه وسم وستل کېږي او ځکه چې ځینې میټرویتونه کډیر ډېر زیات غاټي کولای شي کارونه لمنځه یوسي او اوس خو دا تشیال سټلایټونو نه ډک ده یعنی دا د میټرویتونو ټراجکټوري موږ ته تر رسېدو د مخه ډېر د مخه کولای شي سړی وګوري چې هغه دره روان ده او لمنځه یوړل شي هغه یعنی دغه یو ګټه ده خو دغه د پاره کولای شي کېدای شي کنونشنل غټې غټې وسلې جوړې شي یعنې یوازې لاره اتمي ورسره نه ده او که یې هم یعنې پراختیا یې نورو ضرور نه ده خو د هماغه هدف د پاره هم که کارول کېږي هر څه چې موجود وي هغه بس دي
دام ویل کېږي چې هغه وسلې چې په جاپان کې په هیروشیما او ناکازاکي کې کارول شوي وي هغه اتومونه تر اوسنیو چې جوړ شوی دی ډیر واړو او قدرت یې ډیر کم وو
ډیر زیات واړو مثلا هغه خو د یورانیم د انشقاق او د پلوتونیم د انشقاق په واسطه کې رامنځته شوی جوړ شوی وو خو د استوي اتحاد په ترڅ کې هم غټه چاودنې رامنځته کېده چې غټه انرژي ولیدل چې روسیې دا کار کړی هزار بم په نامه باندې چې ویل کېږي د جاپان د بم نږدې 500 ځله غټو او زر کیلومتره لري کې چې چیرته دا بم ټستوي او دغه زر کیلومتر لري لا د خلکو د کورونا عینې ماتی شوې نو اوس تر هغو په سلګونه یا په زر چنده غټ غټ بمونه تولید شوي دي. متاسفانه چې ډېر خبر نه ده دا
واقعا اوس که راشو له اتمي ټکنالوژي څخه سوله ایز استفاده ته سوله ایز استفاده څومره ګټوره ده څه استفاده ترې کیږي؟
سوله ایز استفاده د اتمي ټکنالوژي تر جګړې زی یعنی د څه کتر توه ما چې نه نه استفاده سوله ایز استفاده ورنه کېدای شي واځي او استفاده جګړې زی کېدای خواغه جګړې متاسفانه هغه دې دومره زیاته په عمومي اذهانو باندې ټول تمرکز به جګړې دې ته
همدا یې لته چې موږ باسم تر نیمه زیات په هم دیو مهرباني
په هم دی باندې ته بابت کې ډېر زیات مهم رول لري د سره قانونو په درملنه کې د بیلابیلو ناروغیو په تشخیص کې راډیوټوپونه تر ټولو نن سبا تر ټولو معاصره ټکنالوژي ده د زراعت په برخه کې د تخمونو په استا کې د ملخ د افاتو په لمنځه وړلو کې همدغه سي د حاصلاتو په زیاتولو کې د دنیا حاصلات مثلا توتو د شایان جمهور راواخلو یا ترڅو چې دکان تر راتو خوتا کېږي لمنځه دي دغو هغه شکل د شاب نور باندې ولګي دغو عمر ډیریږي یعنی په زراعت کې تولیدات زیاتول او د زراعتي تولیداتو د عمر زیاتولو کې ډېر زیات اثر لري تخمونو په اصلاح کې نوې ټکنالوژي کارول کېږي په همدغه کې مثلا د تیلو د استخراج په صنعت کې د منوشابو د تولید په صنعت کې د الوتکو د تولید په صنعت کې د الوتکو د مسونیت او حفاظت په برخه کې په مثلا آرکیالوجیک کې چې د زړو اجسام عمر ته معلوميږي یعنی د ژوند دغه سي کوم چار نن تبا نسته چې هلته د اتوي ټکنالوژي استفاده کې نه ممکنه وي یا هغه استفاده ته کې نه وي مثلا دا اوس ته چې کوم کوټه کې نه ځي ځمن باندې یو عالم موجود دی چې د ور د کالج ور رامنځته کیږي یا دوګل بخار رامنځته کیږي هغه غاکي چې پای خبره کیږي هغه کې اصلي ټکنالوژي کارول شوی په هغه کې امرې سند سره یو څلوې کوالټي چې هغه بایس دی کی چې د کالج دوګ ورسه د الفا جریان قطع کوي او هغه غاکي یعنی لاغنه نیولې نور تر هر برخه د ژوند کې چوي اصلي ټکنالوژي کارونه لري ما لکه مخ چې د توې نه نوي تلنه ټولې د کارونه د فقط یو تلنه جګړې زده خو هغه هغه ډیر زیات خراب ده ډیر په غوږ مو شوی
کوم هوادونه لا اتمی نشي څخه سولې ز استفاده ډیره کوي هغه هوادونه چې اتمی وستیم ډیری دی او کنه دا سینه ده
نه مثلا جاپان اتمی وستل لري تاسو ډیره ټکنالوژي نه استفاده کوي جنوبي کوریا سوي ټکنالوژي ډیره زیاته استفاده کوي هغه وستل نه لري دغه سي نور ډیر زیات هوادونه دي چې په اروپا کې مثلا آلمان ته ډیره ټیکنالوژي نه استفاده کوي سویس کوي هالند کوي ډنمارک کوي سویډن کوي خډیر په فراخه پیمانه فنلند کوي همدغه چې نور عربي هیوادونه مثلا سعودي کوي متحده عربي امارات وسه سویډن ستوري جوړ کړی دی برښنا پرې تولیدوي برښنا تولید د ټیکنالوژي ډیره غټه غټه کارونه ده یعنی تقریبا په نړۍ کې اوس هیڅ دغه هیواد نه چې ټکنالوژي نه کوي حتی افغانستان کې کارول کېږي په دې بابت
کې اما د دې برېښنا په برخه کې ډېر اروپایي هیوادونه له برېښنا د اتمي ټکنالوژي په وسیله تولیدوي څومره قدرت لري د اتمي تاسیساتو په نتیجه کې ترلاسه کېدونکې برېښنا
که دغه درته وایم چې کتاسو واړی یو شواروز یو خار زغالو باندې روکانه کې د زغالو په انرژي تاسو به تنونو زغالو ته اړتیا ولرئ. خو که یورانیم د سون په ترڅ کې غواړی روکانه کې دا د پیپسي کوتای اندازه نه ده، دغه اندازه یورانیم ته کافي چې تاسو پرې روکانه کې، نو مصرفیت دومره زیات ده.
او دا بیا مصرف هم لري که نه لري؟ یعنی دا یورانیم مصرفیږي او که نه دا لکه بیټرۍ دوام کوي؟
یورانیم د څه ده چې یو وارې چې ریاکټر ته واچول شي تر دوه کاله پورې بیا هغه سون توکي نه بدلېږي، بیا دوه کاله بعد بیا بدلوي، ځکه د دې نجلۍ تعامل ترڅ کې د یورانیم زیات نه بخښه انشقاق کوي او باید د نوي یورانیم ورته واچوي. خو هغه تر ټولو ارزانه انرژي منبع نن سبا د استوي ټکنالوژي د لاسته راغلی بریښنا ده. یعنی که د ستر ډول چې په غرب کې په اروپا کې د بریښنا یو کیلو واټ ډېر سنټه ده، د نورمالو منابعو نه، د فوسیلي منابعو نه، د بادي منابعو نه، د هایدرو د اوبو د منابعو نه، خو د استوي ټکنالوژي منابعو نه دغه بیه له ډېر سنټه پنځه یا شپږ سنټه راکته کېدل کېږي.
بله، لدی ستاسو له خبرو معلومی شي چې یورانیم اصلي رول لري په اتمی ټکنالوژي کې، که وصله ده که
اصلي برېښنا په تولید کې یورانیم ډېر غټ رول لري، او د اصلي وسلو تولید او د نورو سولیزو کارونو کې بیا ډېر زیات نورو د توپونه دي چې هغوی کارول کېږي. یعنی یوازې یورانیم، یعنی ځینو مسایلو کې ځینو کارونو کې اصل یورانیم هیڅ نه کاریږي، ډېر زیات واسطوي وسطو په اصلي برېښنا په تولید سره.
درست. نو ځینې وایي چې افغانستان ډېر یورانیم لري، دا خبره تر څه حده سمه ده؟ تاسو په دې اړه څه تحقیق کړی دی؟
افغانستان یورانیم لري په دې کې شک نشته، ځکه په نړۍ کې هیڅ داسې هېواد نشته چې نه لري. خو او د هغه دا دیم د هلمند فانیشین او د سروبي کې یو څه چې دغه څېړنې د روسانو وخت کې مې اورېدلې وي، سردار داود خان وخت کې د روسانو لخوا شوي، بیا د وروستیو کې د انګریزانو او د امریکایانو لخوا هم شوي دي. د افغانستان یورانیم هغو نه اندازه نه دي چې په دې وار دي چې تاسیسات پرې جوړ کړي او استخراج کړي او خرڅ کړي. کېدای شي ټول یو څلور پنځه زره ټنه وي چې هغه په دې ناز استخراج کړي او خرڅ کړي.
بله، تاسو د دې خو شک نسته، تاسو اشاره وکړه چې اتمی وسلې خطرونه هم لري، وړانګې هم خپروي، هغه تاسیسات هم ساتنه ډیره سخته ده، په اسانه څوک نشي ساتلی. آیا د سولیز استفادې لپاره اتمی تاسیسات هم جانبي عوارض لري، چاپیریال ته ضرر لري او کنه؟
او بالکل، که سولیزی که غیر سولیزی رادیواکتیو مواد چاپیریال ته خپره شي چاپیریال ته ضرر لري. ځکه خو نړیوال اټومي انرژي اژانس همیشه دا وایي او دا هم ځان مطمئنه کوي تر څو چې په یو هېواد کې د رادیواکتیو موادو د فزیکي امنیت او مسؤلیت تضمینونه نه وي ورکړل شوي، هغه ټکنالوژي اصلا اجازه نه ورکوي چې هغه هېواد ته وارد شي. دا اوس د دم ګړۍ په افغانستان کې همدغه مسله ده چې موږ غوښتل چې د سرطان درملنې او مرکز علي آباد سیمه کې جوړ کړو. اوله موږ غوښتل چې دا په کوبالت تراپی مرکز چې د کوبالت په واسطه جوړ کړو، بیا د جوړې کړو چې کوبالت کې وکارو، بیا نړیوال اټومي انرژي اژانس ته چې تاسو فزیکي امنیت مسؤلیت تضمین موږ ته نه فرا کوله، او دا مشکل تر اوسه پورې موجود ده. نو د اصلي ټکنالوژۍ د سولیز او غیر سولیز دواړو امنیت او مسؤلیت مهمه ده، کنه چاپیریال ته خطر پېښوي.
د ساتنې ولې سخته ده؟ څه ډول ساتل کیږي؟
اول خو دا ده چې دغه فزیکي امنیت مهمه ده. فزیکي امنیت په دې معنی چې ته باید تل په سلو کې ځان او خلک له دې مطمئنه کړي چې چیرته چې راډیواکتیو مواد ایښوول شوي دي یا کاریږي یا استفاده وړي، چل په چلو کې مسونه دي. معنا دا چې نه چاپیریال ته ضرر رسوي، نه څوک ورته لاسرسی لرلی شي، نه څوک پرې تروریستي حمله کولی شي. حتی که تروریستي حمله هم وکړي، دا تاسیسات دومره خوندي دي چې دا له حملې نه هم مروسته مورادیکټي مواد ته ضرر نه رسیږي، ځکه هغه که ضرر رسیږي چاپیریال ته ضرر رسیږي. دا فزیکی امنیت او مسؤلیت هم همدغه سي چې باید خلک هغه څوک چاته په هغه تاسیساتو کې جارو هم کوي هغه په دې باندې پوه سي چې رادیواکټیویټي څه ده، رادیواکټیو مواد څه دي، څه خطرونه لري، چاپیریال ته خطر څه ده، انسانانو ته خطر څه ده، حتی هغه که جارو هم کوي، حتی هغه که چای دربشي هم په هغه تاسیساتو کې. نو دا ډېر غټ تخصصي پروګرام ته اړتیا لري او دا څوک چې په دې تاسیساتو کې کوي باید کال په کال هر کال به له استثناء که پروفیسر وي که رئیس وي که مامور وي دوی باید کال کې یو وري دغه ټریننګ واخلي او دا یو ډیر غټ پروګرام ته اړتیا لري د ملي سطح باندې چې متاسفانه په افغانستان کې خپل مشکلات دا کار لري. آتا جمهوریت وخت کې چې موږ آتا کولی آتا چې د روغتونونو کې چې کوم اکسرېګانې یا سی ټي سکن کاریږي هغو ته ټرینینګونه ورکړی ته په غوب سي نسو رسېدی. نو
بله بله ډاکټر صاحب، همیشه ورو چې وایي فوسیلی انرژي چاپیریال ته تاوان لري، فوسیلی نه د اوریدونکو لپاره وایم چې لکه سکاره او تیل او داشن دته فوسیل ویل کیږي او طبعا چې لوګای لري او چاپیریال ته تاوان لري، اما د باد انرژي یا د لمر انرژي وایي چې خوندي ده او د تجدید وړ انرژي ده، بیا تاوان ډیر نه لري یا نه لري بيخي. آیا اتمی انرژي هم پاکه او دوامدار سرچینه ده؟
او بالکل، اتمی انرژي هم همدغه سي ته قابل د تجدید انرژي او بدله کړه چې هم پاکه ده، چاپیریال ته هم دوامدار ده او هم ته ټول ارزانه. فقط یو مسله دا ده چې مسؤلیت امنیت یو څه ډیر خطر غواړي، یو څه ډیر توجه غواړي، یو څه ډیر تخصصي پوهه غواړي چې دا په غربي پرمختللې نړۍ کې دا هیڅ غټه ستونزه نه ده.
یعنی اتومي انرژي اقلیم په اقلیمي بدلون کې څه رول نه لري؟
فرق چې اقلیمي بدلونونو د ښه بدلونونو کې مرسته کولای شي، ځکه کاربون زیرو انرژي ده، کاربون چاپیریال ته نه خپره.
درست. او ډاکټر صاحب، تنها د اتومي فاضله موادو ساتنه څنګه کیږي یا مدیریت څنګه کیږي؟ دا هم یو مهم موضوع ده.
دغه مغه د مسؤلیت په فزیکی امنیت یو غټه مسله هم دغه د فاضله تو کوتر بچکه او فاضله تو څنګه ساتي، څنګه د مسؤلیت او امنیت تضمین وکړي. دا ډیر زیات هم تخصصي او هم امنیتي تیاری ته اړتیا لري چته چې دا فاضله تو کې ساتل کیږي باید د فزیکی امنیت په پام کې ونیول شي، کامرو په واسطه باندې، د انسانانو په واسطه باندې، حتی د حیواناتو په واسطه باندې، سپیو په واسطه باندې باید تر چاته تر نظارت لاندې او دغسې یو ځای کې دغسې یو تاسیساتو کې چې هغه هلته حتی د حملې په صورت کې هم که څوک په تروریستي حمله هم کوي د هغو مسؤلیت تضمین وي.
یعنی دا یو غټه چیلنج ده. تر خاورو لاندې کیږي په څه ډول ساتل کیږي؟
نه 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 نه، دا باید ورته هاټ سیل وایي، بیسیک کانکریټي کوټې به جوړوي چې دیوالونه به سر پوکل کوي او معمولا تر ځمکې لاندې او تر خاورو لاندې نه چې عادي تر خاورو لاندې پټ کې نورمال تر ځمکې لاندې به تعمیر ورته جوړوي، کوټه به ورته جوړوي او هغه مسلمیتي کوم لارښوونې چې هغه به شدید په پام کې نیسي او بیا به دی باندې نه فزیکي امنیت تضمینه.
بله، او تاسو مخکې ویل چې په طبابت کې هم ډېر استفاده له اتمی انرژي یا ټکنالوژي څخه کیږي، خصوصا د سرطانونو په تداوي کې. کدا یو څه نورم توضیح کړئ، څه ډول ولې د سرطانونو په تداوي کې دا مرسته کوي؟
چې د سرطان خو چې د حجراتو غیر نورماله نمو ده، غیر نورماله وده ده.
بله،
او دا غیر نورماله وده ته هغه وخت مخنیوي کولای شي چې یو ډیر غټي لوړې انرژي په واسطه باندې د دې غیر نورماله وده پرشي پرې کی او څه به د انسان وجود ته چې په هر ډول باندې چې ته غواړې چې دا انرژي داخله کې دا ټول بدن کې خپريږي، یعنی ټول بدن کې مساوي خپريږي. یوازې ته کولای شي چې د وړانګ په واسطه باندې چې بل دی چې د انسان بدن چیرې کړي وړانګې هغه کوم ځای چې ته غواړې هغه ځای ته متمرکز کې او انسان د وړانګو مقابل کې معروض واقع کې او دغه وړانګې هغه فاسدې حجرې له منځه وړي. خو د فاسدې حجرو تر څنګ طبیعي خبره ده چې هغه سالمې حجرې هم له منځه وړي. خو سالمې حجرې چې د وجود د دغه د دفاعي سیستم او د بیا تولید ریپروډکشن سیستم یوه برخه ده، نو هغه سالمې حجرې بیرته ځان جوړوي، خو فاسدې حجرې بیا دغسې له منځه ځي، مړې کېږي او نور د سرطان لمن د انسان له بدن نه ټولېږي.
ډاکټر صاحب، په دې منځ کې چې تاسې خبرې کولې، یو اوریدونکي عبدالکریم دوه ځلې ټلیفون وکړو خو ټلیفون یې قطع کېدو. دی وایي چې د اتومي وسلو د ساتنې امنیت او کنټرول مسله څومره پیچلې ده. که سم تاسې څه ناڅه په دې اړه خبرې وکړئ.
ولا د امنیت او کنټرول مسله ډېره زیاته پیچلې په دې ده چې هغه نه یوازې چې په فزیکی ډول باندې عسکرو ته اړتیا لري، پیرادار ته اړتیا لري او محافظې ته اړتیا لري او تر دغه لاندې تر ځمکې لاندې مسؤولې کوټې ته اړتیا لري، یا په غره کې یا په دغه ځای کې چې د استوګنې ځای نه لري، بلکې تخصصي علم ته اړتیا لري چې دغه ډېره مهمه برخه ده چې دا په ځینو هېوادونو کې بزښته ډېرو هېوادونو کې افریقایي هېوادونو کې آسیایي هېوادونو کې دغه د علم په برخه کې ډېر غټ چیلنج دی چې په کافي اندازه خلک مسته چې دې لپاره روزل شوي او نړیوال اټومي انرژي اجنس په دې لګیا ده تر درد چې دا کار وکړي چې د اټومي انرژي ادارې غړي هېوادونه په دې وتوانېږي چې ټول په کافي اندازه باندې تخصصي کسان ولري.
بل ډاکټر صاحب، د هند او پاکستان په دې وروستۍ شخړه کې داسې ویل کېږي، داسې ادعا کېږي چې وای کله چې پاکستان وای ګواښ وکړ چې دوی به له نامتعارف وسلو یعنی اتمي وسلې څخه کار واخلي که هند عمله ونه دروي، نو هغه وخت امریکا له هند وغوښتل چې جنگ سمدستي ودروي. او وای چې یو علت دی دوی د دواړو د جګړې د درېدو همدا و چې خبره اتم ته رسېدله. که خدای مکړه له اتم بم څخه زموږ په سیمه کې لکه موږ ته تر ټولو نږدې اتمي هیواد همدا پاکستان دی، په هندو پاکستان کې اتم بم وکارول شي، تاسې مخکې اشاره وکړه چې د نن سبا اتم بمونه تر پخوانیو ډیر قوي دي، نو په افغانستان به هم څه تاثیر وي کنی؟ منفي تاثیر البته.
اول خو اتمي وسلې استراتیژیکي وسلې دا دونه په اسانه توګه نه کاري، دا یوازې ګواښونه وو. پر حال کو کارول شي بالکل افغانستان نه یوازې افغانستان په دې سیمه کې، نیپال او بنگلاديش او سریلانکا او ایران او ټولو ته به ضرر ورسي، او د کلونو لپاره به اوږدمهاله ضرر ورسي بشري ناورین.
یعنی افغانستان ته به ولې ضرر رسیږي؟ ځکه چې ډېره فاصله ده په منځ کې، ډېر غرونه دي، ډېر څنګه دا ضرر افغانستان ته؟
دغه د کله چې اټومي وسله وکارول شي، که تاسو لیدلی یو د پوڅکۍ په شکل باندې یو دوب پورته کېږي که نه، هغه ته هغه ماشوم چې ورته وایي هغه چې هوا ته پورته شي، بیا دا بادونه خو یو هېواد په سر نه درېږي، دا خو شاوخوا ګرځي که نه، دا ورېځي خو ګرځي، هغه ورېځي او بادونه د ځان سره راوړي. یعنی آلمان هم له اوکراین ډېر لري ده، خو دا کوم راډیو اکټیو مواد چې وسله د آلمان په خاوره کې لیدل کېږي د چرنوبیل د حادثې نه وروسته، هغه خو ټول بادونو او وریځو د ځان سره راوړي، نو په هغه خاطر باندې دا یو ځای باندې نه درېږي او همیشه په حرکت کې، او د بادونو د وریځو په واسطه باندې له یوې نقطې نه بلې نقطې ته په زرګونو کیلومتره وړاندې انتقالېدای شي.
بیا د مخنیوي هم کومه لارښوته تاسو د چرنوبیل یادونه وکړه، یعنی له طبیعته پاکېدای نشي؟
متاسفانه نه شي پاکېدای، فقط یوازینی لاره دا ده چې هغو ځایونو کې چې یوازینی لاره دا ده چې ډېر زیات باید شدید د چاپېریالي مونیټورینګ وشي، او هغو ځایونو کې چې زیات ته د انسانانو نه ورتګ او د خوراک او څښاک نه ډډه وشي.
او دا بیا څنګه معلومی شي؟ یعنی په کومو وسایلو باندې دا معلوموي؟
او د دې د رادیوسیس مواد د ډاکټرونو خو په نړۍ کې ډیر زیات تولید شوی، په امازون کې کولای شي، نه له $500 نه شروع کیږي ته زرګونو ډالر پورې کولای شي وایي. فلیاته ځینو ځینو حالاتو کې داسې سوي دي، یعنی ځینې سافټویرونه شته چې تاسو د موبایل کامره په راډیو اکټیویټي ټکر باندې اړوي، درته فقط یو فلم باید په کامره ولګوو او تاسو موبایل تاسو په خپله دا معلومات درکوي چې چاپېریال کې راډیو اکټیویټي شته که نه.
شنو دا خو حداقل له دین دا راکه یو شکار ده چې اسانه معلومېدای شي. ډېره زیاته مننه
ډاکټر
محمد تنها په جرمنی کې د اټومي ټکنالوژي متخصص چې د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې زموږ میلمانه شوي. زموږ او زموږ د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ووایو.
غم جام جام غم پل پل روانیم گام گام غم پل پل روانیم گام گام غم گٹ گٹ غم جام جام غم پل پل روانیم
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه نغمه یم تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختره څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا تا ته لاس نسرا کولای نشم دن ته پاد مینه یک زار